احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیره شپه په خپل خبره کړي پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی عمر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راست د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووځي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووځي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بل لار نه ده ورته پرېښي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی او افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کوي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز له رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رارسېدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانجه
غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې.
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني، پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړې نه غواړي او غوښتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم وویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایل نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلي مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه ادعا چې طالبان وړاندې رد کړې او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنګي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاگر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاگر په خوندې پټنځای بدل شوې ده. دغه په خبره قرار راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلی وی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاگر شتون ردوي. لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راشي، په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبانو پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کومې ژمنې کړي دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپله تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپله جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چېرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چېرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بله اړخه که چېرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل شي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق ته ژمن دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کار وکړي، القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، او له ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول، او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو له مشروع لارې یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغو کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي، همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو، خو افغانستان په اوسنی شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دي. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حقه دي. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه دی کارو کی تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره دی خبري وکړي، او دغه ټول هغه مسائل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دی ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابه دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لږ پژم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د کابل لنیول وروسته لږ پژم ټولګي پورته جنوز د کونکو ته وویل چې تر بلې خبرتیا پورې شوانځي ته لاړې نشي. وروسته یې وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې ښځې دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپلې وعدې عملي کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د هغوی په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو رسولو پایپ غځونې پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالي لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد آزادی رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ٹی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پر مختیی شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ٹی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به واوري چې په کندهار کې د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي په رارسېدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کري. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 8 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان ګریف په نښه شوي دي. ګریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. لبلی خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د ښاغلي زیلینسکی خبرې په غور واورېدې. د سیاست کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ ضد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 8 نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په همدغو شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللی دی. هلته درې ټیسټ لوبې وکړې. لومړۍ او دوهمه مساوي شوه او درېیمه نن پای ته ورسېدله چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټ واخیستې او د استرالیا کپتان کامنز د پاکستان وروستۍ لوبغاړی هم وسوسه او درې وکټې په دې میچ کې واخیستلې. له دې سره د ټیسټ لوبو دغه لړۍ پای ته ورسېده او استرالیا وروسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکاره
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادۍ لپاره د سرسبزي لپاره. درخته چې ډېر فایده لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورچا او د ښایست لپاره.
ته دپاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان مې رانیول دپاره د نمایش. نو وخت د ګلانو دی، باید خپل وطن سمسور و ځکه بس
درختی کښې د ګلان کښې. په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول شوې چې تر دې وړاندې یې له پاکستان هېواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شان دی. دا خلک ږدي د انارو باغونه ږدي او دا دغه دي. او ګلاب چې د پاکستان د لاهور څخه راتلله، کراچي څخه راتلله، دا ډبل ډلیټ ګل ګلاب ورته وایي، دا نور پاکستاني ګل ګلاب، دا ټوله د هغه ځای څخه راتلله. اوس ډېر د دې په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خود په کندهار کې هم ډېر خلک دا نرسري پلې کړي دي. دا ګلخانې شنې خون د دې کار ځینې خپله جوړوي، خپله اماده کوي، خپل ګران هېواد لپاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نپاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د ښول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي یا د دې په خاطر چې د اوبو رسدګي نو ته رسېږي یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته د اوبو رسدګي وکړي په عمده ډول سره. او دغه کوم چې عوام دي دا ځینې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګیو ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینومېنه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورفیده کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږویشت زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږویشت زره اته رقمه نهالان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبوي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال
د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو آزادۍ روډې ته وویل،
موږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې موږ صرافۍ ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ رای شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو موږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
مخکې به پیسې مثلا شپږو میاشتو کې د یو دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. د شپږو میاشتو کېږي پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کاره وتې دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی موږ بیرته په 1000 روپیو کې 100 روپۍ امتیاز وړي، نو دا موږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي، ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. 30 کلن غلام رسول چې په تالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي،
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده.
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي، او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله آزادۍ روډې ته وویل،
چې موږ یو لکه افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو، هلته په یو لکه افغانیو کې له موږ څخه 5000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي، او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي، او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده، او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي، او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي، او زیاتوي چې له امله یې 10, 20, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو 3 میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی، او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشرانو سره دا هیله ده، دوی تر مخه د حکومت چې به کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سرپۍ اخیستل، یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و، ډاکتر و، د نسوار خرڅوونکي و، سبزي خرڅوونکي و، هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا بزه بیولي، چا پسه بیولي، پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي، که څوک که خرڅ یې که نه سي خرڅ. نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یم، د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي، تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي، د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو سلامونه هم لیکل. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبالدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی په شتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاست او دا اورېدلی دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدي هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته به دا واورئ چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمېر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. د په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلې کړي او خوابدې کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکي اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدراعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ اوو سترو صنعتي هېوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین پیل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف او موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین د هغو نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغو د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته هغې د تعلیم په اهمیت باندې پوه یو کړو ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالیو خوښ دي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دې د روښان راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي دلته لس ولسوالیو ترمنځ د یوسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو ورته راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ په لاره واچي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسئلو پیغامونه پریښي. یو شمیر اوریدونکي چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکوونکي بولي شکایت کړی چې له میاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دي ورکول شوي. دوی وایي چې ژوند یې په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسئلو یې راته پریښي دي.
زمو چې د هلمند د والي صاحب محترمه څخه د هیله کوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دي. ما چارویدي دي ښه مجاهد سړی دي زرسوان دي چې دغه معاملینو سره د دې اخترو د روزې په مبارک او ورځو پرې دغه موسساتو توجه راواړي چې دغه سره یو ویندلایي کوم او ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په تیر بیا چې دا د معرف مامورین ډېر ویدي دي د ملازمین نو د دې څخه ډېر هیله کوو. د یو مجاهد سړی موږ شاورو نو خلک یې دې صفت کوي او موږ هم پوهېږو چې دی ځوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه د موساتو دې خواته راواړي چې مامورین دا روزه په برابر باندې یو شی کومک سره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د جمعه خان د خدمت په لاره تناوی ول فرید کوپریز کې تاسو ته سلام کوم. دا کومه یي میسي اداره یا د سره سلی په اداره کې تاسو ته وایي چې معنا دا ونه د دې د دې د باچ بشری مرسته سره وکړي. اخ پر په یوه غره سره غریب په لاره کې د مرسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرځم. اورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نو مې دې ژغې دې چې مؤسسې دې وکړم کوم دې د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفر ته نه دي رسیدلي. چې رسیدلي هغه هم داسې پر چې رسیدلي چې یو کور ته رسیدلي د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړی هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي. دا زموږ کلی دی سادسلاسو پنځوس کوره کلی دی دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ داسې خبر راغلی چې زموږ واخواته مسجد دی هغه ته راغلې ده واخواته بل مسجد دی هغه ته راغلې ده زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي او داسې خوار و غریب در بدره خلک پکښې شته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوروړی یم هر میاشت هم دغسې. اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثره هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجد هغه خپلو خلکو ته توجه کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سرحد سیاسی پتہ ماسی د محل لرم چې د ما پیغام لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل سل کیلو غلو په میرات کې چې راکړو د کوم عمر د الله په هغه زنګ راوړ، دا جمع عمومی پله نه راوړي، دا جلی څخه موږ باسم د خدای زما راغ د نورو مقامات ورسوي، دا زاړه معمولو خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو، راته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې د ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ او سخي. زه پوپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درېیمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي، هغو ته شی نه رسېږي چې ور یم کښې هغه داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتې نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست وي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادي راډیو سمو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحق کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته تاسو دغه مرستې ورسوئ. په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروي ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزو شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسې.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اوو میاشتو راهیسې نه موږ ته زیره راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشینۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خپرونه چارواکو او مسؤلانو اورېدلې وي او ستاسو دغو شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
اورېدونکو لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی لمریز کال راغلی دی، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا اوه میاشتې تیرې شوې دي. د نوې لمریز کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال و او افغانستان دپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې یوه درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې وسو کولی چې افغانستان د جنګ راووځي، دا یوه ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه ته خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو دپاره ډېر یو لوی د افتخار جای هم و، همداراز د خوښۍ جای هم و، او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي، که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار ورو.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چېرته طالبانو توجه کړې وای نو کېدای شوای د دغو مثبت